سلامونه ستړي مشي دا مخام شپک بجه شوي د خبري خبرونه ته مو خبري مجله ته مو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو مجله په خبرونه پیلو د افغانستان په خاني ولس مشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پاترت کی یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خوځي او پانتونو دروازو د پرانیستو غوښتنه کړي. اغلی کرزی نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر لیکلی افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. اغلی کرزی ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو نو لازمه ده چې د خپل هیواد د بچیانو نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو تکرار کړی دی خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو نړیوالو غبرګونونو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتنه ده چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي بیلی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ بندي او ګوزاروي. د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لیکل شوې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. د فیسبوک په ګډون نورو ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هېواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نورو لاملونو له امله تر شا پرېښي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې وزارت د څېړونکو یوې ډلې د فیسبوک د بندولو یا د فعالیت محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. ترکیه به تر هغې چې په غزه کې اوربه نوی اعلان شوی د اسرایلو د 150 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان پر مهال د هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرایلو غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت ویل چې په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور توکي شامل وي. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالیا رسنیو د راپورونو له مخې دغه 23 کلن الهام سیر همونزاده خودل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هلند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. د دې ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په بریت کې ښکېل یو کنه. د بریت په تیری مارچ میاشت کې وشو چې له یو سلو ډېر کسان پکې وشل شول او د بریت مسؤلیت دایش وسلواله ډلې منلی و. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پکینګ بل مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړې کړي او دواړه باید د خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي دغه څرګندونې نن سه شنبه له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي. لاوروف له چین څخه د دوه ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن پکینګ ته رسیدلی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده او چین او روسیه غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل رئیسی د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخ شوې دي. تاسو زموږه کله ساتي رادیو نوري او ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو د 3515 مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه 2.9 وړاندې مجله کې سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مرض د پراخېدو د خطر په اړه باندې جزئیات درکړو. دا چې ولې دغه مرض په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی پایلتونه به درته تفصیل ولرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې طالبان غواړي په افغانستان کې فیسبوک ته لاسرسی محدود کړي او یا هم فیسبوک وتړي خو افغان نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي.
نو فیسبوک یو ځینې رسنۍ ده چې د دې لارې کولای شي غزینې بورسی او سکالرشپونه چې د بهرنی هیوادونو لپاره اعلانېږي هغه ته لاسرسي پیدا
نشوي. ولې طالبان فیسبوک محدودوي او یې تړي په دې هم درته جزئیات لرو. د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر میوو بازارونه ګرم دي. چی په دې بازارونو کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي او امنیتي تدابیر په کوم ولایتونو کې نیول شوي دي هم درته تفصیل لرو. نړیوالو مسایلو مهم خبرو ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستانه تلونکو غیر واکسین شوو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 3 غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو ویروس د پام وړ پرمختګ بللی دی. دا چې ولې وحشي پولیو په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نوري هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل 3 غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې 6,00,000 افغانانو په منځ کې 2,00,000 غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان له ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه تلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونه دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 15 دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدود کارونکو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دینه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه خپره کړې د طالبانو له حکومت وغوښتل داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د اسیایي پروګرام همغږي کوونکی بیالی په دې لامیه کې ویلي چې د طالبانو دا تګلاره به په افغانستان کې د اطلاعاتو پر ازادۍ ناوړه اغېز وکړي، ځکه د نوموړي په وینا د 2021 کال اګست وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له ځپلو او د رسنیو له زوال سره د فیسبوک په ګډون ټولنیزو رسنیو د دغې تشې په ډکولو کې مرسته کړې ده. هغې زیاته کړه، دغه وړاندیز شوې پالیسۍ به د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتو ټیکنالوژي وزارت سرپرست نجیب الله حقانی د یکشنبې په ورځ د وري په 19مه د تولونیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسي وروسته شوې ده. د رسنیو یو شمېر کارپوهانو د فیسبوک کاروونکي وایي په افغانستان کې د فیسبوک محدودول یا بندول د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی زیانمنوي. د رسنیو د برخې کارپوه بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل،
ډېره ښه ده چې د هغو اساسي برخو درناوی وشي چې د بیان پر ازادۍ ټینګار کوي او د بیان ازادي د اصولو په توګه ګڼي، او تر دې ډېر د بیان پر ازادۍ او د معلوماتو پر خپراوي نور محدودیتونه ونه لګوي.
په کابل کې د فیسبوک یو کاروونکي همارا جبی ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې که د فیسبوک اپلیکیشن بند شي، د بیان د ازادۍ ترڅنګ به د نظرونو د شریکولو او د ورځنیو معلوماتو له راټولولو هم بې برخې شو. په افغانستان کې ژوند ورځ تر بلې محدودېږي. زه هیله لرم چې دا پلان عملي نشي.
د فیسبوک یو بلې کاروونکي سپوږمۍ غرنۍ ازادي راډیو ته وویل، دا ټولنیزه رسنۍ له زده کړو د برخو نجونو لپاره زده کړې سو فرصتونو ته لاسرسي یوه لاره ده او باید بند نه شي.
ما نجونې چې د کوم محدودیتونو سره مخامخ شوي دي، نو فیسبوک یوازینۍ رسنۍ ده چې د دې لارې کولی شي یوازینۍ بورسي او سکالرشپونه چې د بهرنیو هیوادونو له لارې اعلانېږي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي، وکولی شي چې په یوې لارې سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د خبریالانو کمیټې ته ویلي چې فیسبوک نه بندیږي، بلکې بندیزونه به پرې ولګول شي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پالیسي جوړه کړې چې دوی خپله د فیسبوک د بندیزونو په نوم لړ کې دي، او په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د چارواکو فعالیتونه، د هغوی په ګټه اعلانونه او ان د هغوی نوم او بیرغ انځور کارول منع دي. فیسبوک په افغانستان کې یوه له پامړوونکو رسنیو ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو له بندیزونو وروسته مېرمنې هم له دې رسنۍ د خپلو نظرونو او ستونزو د څرګندولو لپاره کار اخلي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د شمیرو له مخې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي، د 2024 کال د جنوري پورې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4.5 میلیونه ډیرو کسانو ته رسید چې 12.3% یې ښځې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي، په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغوی د کورنیو رسنیو پر فعالیتونو بندیزونه ولګول او بهرنیو رسنیو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړ. یادې کمیټې زیاته کړې، طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبري ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی، خو د بی بی سي او دویچه وله خبري ویبپاڼو ته خلک لاسرسی لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن د جوارک رسنیو ته وکړه، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تفصیل امید ظهیر مند اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بې له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي، د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه، وویل،
نه، دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي، هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول، چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړله او په کابل کې د روسیې سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بې پایلې وو. خو د امنیت شورا نوی رئیس یې ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیه او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافقو رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د استازی ونه ټاکل شي. نو د یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل،
له بده مرغه روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کېږي، دوی د خپلو لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي استازي ټاکل کېدو موضوع د چین او روسیې د ویټو له رایې سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنونکی طارق فرهادي بیا وایي، شاید روسیه او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړی استازی ومني. دی وایي شاید طالبان له هغه څه سره چې ملګري ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناست شاید خپلې خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي استازي نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي وو دا چې د دې استازي دنده له سیاسي لوریو، مدني ټولنو، نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هېوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړی استازی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومتي ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یوه ښځه نشته او تر څنګ یې په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. وروسته له هغې چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوي، اسرائیلو د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې کړې چې د انقرې په وړاندې به ثوابي اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هېواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصری منځګړو ورته سپارلې دي. دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوې، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس آژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربن او د یرغمل شوو اسرایلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرایل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه یې په تیره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربن په مهال د اسرایل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په تیر کال کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خوار ځواک او ناروغانو شمیر چې کلینیکونو ته مراجعه کړي درې برابره زیات شوی. دغه سازمان وړاندوینې کړي چې تر 2023 کال پورې به پر سخت خوار ځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي. WFP اوس هم په افغانستان کې د مرستو د کمښت په اړه اندېښمن دی او وایي چې د اختر په ورځو کې به د ډېرو کورنیو لپاره حتی یو مل ډوډۍ برابرول هم ستونزمن وي. په دې حال کې لازاد راډیو په خبرو کې شمیر خلک د لوګي او د اختر په ورځو کې د لوګي او ډوډۍ له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې ادارې کلینیکونو ته د خوار ځواکو ناروغانو د مراجعه کوونکو شمیر 3 برابره لوړ شوی دی. WFP دا وړاندوینه هم کړې چې په 2024 کال کې به په افغانستان کې په سخت خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته ورسیږي.
تیر کال موږ تمه درلوده چې د امیدوارو او شوده ورکوونکو میرمنو شمیر به 8000 ته ورسیږي. مګر دا شمیره د هغه څخه ډیره ده چې موږ په کلینیکونو کې لیدلی او له بده مرغه 1.2 میلیونه کسانو ته شمیر رسیدلی. له بده مرغه سږ کال په یاد شمیر کې د زیاتوالي احتمال شته.
په یو ویډیو کې چې د سازمان د اپریل په 8مه په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، په افغانستان کې د دې سازمان د خوار ځواکۍ د څانګې مشر مونا شیخ ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان به په روان کال کې په افغانستان کې یوازې د 1.6 میلیونه خوار ځواکو ماشومانو درملنه وکړي. مونا شیخ په دې ویډیو کې ویلي چې دوی اوس په افغانستان کې 2500 فعال روغتیايي مرکزونه لري. د مونا شیخ په خبره د خوړو نړیوال سازمان اوس پر کورنیو د خوراکي توکو ویش کم کړای چې دا به پر خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر لا ډیر کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکو چې نه واړی نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې له 1200 ورځو راهیسې یې ماشوم د خوار ځواکۍ له امله د ماشومانو په روغتون کې بستر دی. هغې پر خوار ځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو د لامل او د اختر د رسېدو په اړه وویل.
ما خپل ماشوم ته تر 9 میاشتو وچې شیدې ورکړې، وروسته مې نور نشوای اخیستلی. ماشوم مې خوار ځواکۍ دی، روغتون ته مې بوته. دا مو 1 ورځ ده چې بستر یو. موږ د اختر لپاره هیڅ نه دي اخیستي، وس یې نه لرو. همدلته بستر یو. له دې چې اختر کې لاشو کور ته او څه هم نه وي، ښه ده همدلته مې ماشوم سره بستر یم. خدای مې دې ماشوم ښه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل لیکنه کې اړمنو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د یاد سازمان د بودیجې د کمښت په اړه هم اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په افغانستان کې د اختر رسېدو ته په اشاره سره ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د اختر په ورځو کې حتی د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دي. د کابل اوسیدونکي ګلدستې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په دسترخوان کې د خوړو لپاره ډوډۍ او په کور کې د اختر لپاره هیڅ نشته.
روزیم خو کله به مو حالت جګر خونی او شکم ګرسنه وي.
زما روژه په راچاری او خفقان او پرته له هیڅ تیره شوه. زه یو ماشوم لرم، د هغې لپاره مې څه نه دي اخیستي. نشم کولی، اوس مې نه درلود. د اختر شپه ده، حیرانه یم. سبا اختر دی، نه پوهیږم څه وکړم.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له بیکارۍ او بېمخینې اقتصادي ناورین سره خلک لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نو ری د پښتو خبری مجلې روسته او شیبو تر ورسیدو وسم ورزګان ته ورزو هلته د چي سبا اختر د یو امنیتی تدابیر نیول شوې دي په دې اړه لسمی راپور ورو ور پسې ساسي پیغامونه هم درته لرو
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله په کښې کې ګڼه ګوڼه څو برابره زیاته سوې او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټۍ خلاصې وي او په ډېر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمېر زیاتېږي نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کېږي. خو د ارزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د ارزګان ولایت د امنیې قومندانۍ ویان بلال روزګانۍ وایي
په ترینکوټ ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د څلورو ارګانونو ګډ ګارنیزون ګزمې او ثابت سیار چکمنچونه لري. امنیتي هڅې مو لا هم ګړندې کړې دي. انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هېوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسونو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تېرې کړي، یو له بله سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي او د خپل وسایلو سره احتیاط وکړي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي پېښې زیاتېږي او د طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراعت کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپو ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر ځغلي ځانونه په خوږي تقریبا عقلمند سړی نه ځغلي، بیا عقل سړی ځغلي، دا کارونه باید ونهسي. ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رایو فکر ووایي.
اول خو زما غوښتنه داسې ده چې باید چې موږ ته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوی وسي، د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او زما د ولس څخه دا درخواست دی چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د ارزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاري غولي قریشي بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې دي د شریعي اصولو مطابق میلې ولمانځي.
د خلکو څخه مو هیله دا ده تمام دا ده چې هغه دغه میلې یا دغه اختر هغه د شریعي چوکاټ سره سم د شریعي اصولو سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمانځي او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمانځي باید شریعت په نظر کې. نو خدای نه کرده که غیر شرعي عمل زموږ ستاسې ځوانان ترسره کوي یا زموږ ستاسې فیصله باندې نور میلاوال ترسره کوي.
دا فداسیال کې د چې په ارزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمېر ځوانان د ترافیکي پیښو له امله ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپیان کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړی سي او ټوله هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته راغله، هر وکیل شل شل نومال کلی وه. په دا کورو کې داسې یعنې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ دلا نه لري. نو موږ د لوړپوړو مشرانو څخه دا هیله کوو چې د دا مشرانو څخه دا مرسته بنده کړي. اوس د پساو کې د مرجې ولسوالۍ پساو سیمې ته راغله، ټوله وکیلانو ویوړله او مسکینانو یوه پیسې والاکه لیدلې وي. خو موږ تاسې ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات.
محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه دا د یونیسف سنفونو خو چې بند سوه د هلمند کې نور منطقو کې نو عمارت اسلامي وه چې دا د موقت وخت دپاره دي بیا اعلان د اعلام وسو چې ایله دي موږ ته خو هېڅ د ایله کېدو څرک نه لګېږي دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاړس حوزه دی موږ شپاړسم حوزه کې تقریبا لس سنفونه وه خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه وو نو دا چې ته یو سل شل شپېتم کو حساب یو سل سل حساب کو پنځوس ماشومان پنځه زره هلمند څوارلس ولسوالۍ پنځه زره اویا زره ماشومان دا اویا زره ماشومان چې وه دغه هغه ماشومان وو چې ښوونځي ته لاسرسی نه وو محلي ملایان یا معلمانو ته معاش ورکوئ یونیسف د ادارې د ولسوالۍ د خوا څخه بې نظارت کېدی له ملازمین به ګرځېدله نو یو شی د ماشومانو زده کوي اما د دې کوم به یې دل مکتب پیدا سو بدله مدرسه د دې پیدا سو چې دا شان بس په دې کې څه بدیات خو هېڅ شی نه وو لمونځ یې په زده کوي او داسې ورزده کوي اخلاق او اداب یې لیک ولوستې ورزده کوي نو زموږ د عمارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره نو بې تعلیمه او د هغوی د آینده چې د هغه شنه ده آینده چې د انسان بې تعلیمه سو آینده یې شنه راځي د مشکلاتو جرایمو سره بیا مخامخ یو. السلام علیکم.